خبرونه ته شرغلې په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنړیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرو د دې اصول لمخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی سیاسي اقتصادي او کلتوري حقوق دي په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي مکتب ته نشي تلای په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټ کړي په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمېرل کیږي طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی په ایران کې هم قانون شرعي دی په دې دوه هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورته والی شته مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی په افغانستان کې هم همداسې ده په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي په افغانستان کې هم همداسې په ایران کې ښځې لوبغالو ته نشي تلی په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلی په پاکستان کې بیا د 1993 کال د اساسي قانون لمخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې ښځې د نارینه وو په څیر حقوق لري خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې ښځو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب یې کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی اورېدلی شئ د بحث لپاره له پېښوره د سکایپ له لارې لایبه یوسفزی راسره ده د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې زما همکاره په فردا راډیو کې حنا کاویانی راسره ده دوی به په فارسی راسره خبرې کوي او لایبه جانه به له پېښوره په پښتو راسره شخیږي مخکې تر دې چې له تاسو پوښتنه وکړم د بشري حقونو د څار د ډلې د ښځو د برخې مسؤول هی دربار ازادي راډیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له ښځو کوم غوښتنې لري او تاجرات په وسه کړي دي له لوی سره په نړۍ کې د ښځو پر حقونو تاثیر کړی دی او اغېزې پرې ایستلې د څرګندونې سره ګورو او واورو
د طالبانو نوړه چلن په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2030 کال پورې جنسیتي برابري په نړۍ کې رامنځته شي د له هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو نو هغه څه چې په افغانستان کې ښځو ته پیښیږي هر ځای خپلې اغېزې شیندلی شي
لومړی بره شم اغلې کابیانی ته هیداربار میگه که قسمی که شنیدید که تاجرات که طالبان در افغانستان سر خانم‌ها وضع کرد در مجموع در همه جهان در کل جهان این تاثیرات خود داره در ارتباط ایران شما چگونه فکر میکنین که در ایران هم تاثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور مخصوصا در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنند. اما ما به مرور که پیش رفتیم به تب زمان که گذشت ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و هم تراز میخواد باشه با اونچه که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان
تشکر لایبا جان تاست کرشم هانا جان خدا ویل چه پا ایران بندی دی طالبان و لحکومت و روست زین اغیزشته دیشتو زده حقونو پا برخه که پا پاکستان که چرنگه
چې کله طالبان خبر راتله نو په خبر یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو ودا مخ کې دا برکې نه اچولې د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمينم په خبر کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکر پکې نه د اوس زمينم چې دا زمونږ علاقو کې بالکل نه وي الته کې بچي استعمال دي دا برکې استعمالي او پاتې شو د حقونو خبره نو دلته بس دا چې دونه چې زنانه چې کم دی هغه اسکول تک پونتون ته یعنی کالج ته تللی شي یا هغې ته د نوکری کولو پسنه سهحت پورې هغې چې کم دی هغه حق ورته شته بازار ته تلل دا نشته چې ته ورته دا ووایې چې ته به دا محرمه بغیر نه دی البته بعضې باجوړ ممند یا وزیرستان کې زموږ چې کوم دغه ولایتونه دي دغلته کې بیا څه مسلې شته ځکه چې دغلته کې ترهګري زیاته ده.
مننه هانو جان، د قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردیم که زن زندگی آزادی، این نهضتی که به میان آمده بود به گونه‌ای خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفن به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین‌الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش می‌کنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارند و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان، شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبان شاید تظاهرات در کابل بوده و در بعض شهرهای دیگه افغانستان. یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برای رادیو آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته، صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا میکردم که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را میداد، بیا به زبان پشتو هم میگفت، میگفته که راست دورز استیسی اورز دی، یک رشخند، یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستن. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعثی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده؟
ببین، در ایران حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه‌ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با علیه سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعثی شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیره؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار میدادن: زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر میکنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمیتونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40-50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر میکنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبه جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. په پاکستان کې پتی ورو کلونو کې چورتګورو د میرمنو او دنجونو د سواد کچه ټیټه شوې ده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوې ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده په دې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنی او نارینه هم البته پکې وش میرو دا وشل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور تاسو چې هلته رسنۍ ګوري اولته د خلکو ناوري څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
دا څه خو کې مونږ ګورو ټول پاکستان په ټول سبو کې څومره چې محکومه قانونه دي یا چې کم پنجاب هم دی هلته خو درې کیسونه ډېر زیات دي. مونږ به هغه خارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي یا تعلیم کې یا دېنو کې خو د هغې نه قوشا نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې درې کیسې زیات کېږي. ایون مړو ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخې ته راځي روزانه او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوري چې سمو ډېر اسې دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېر زیات کولاوي یو مذهبي انتها پسندي په کې ډېره زیاتېږي په دې ټولنه کې او کیسونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیاتېږي.
همدغه سوال دی وبخښئ لای بچ همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي ګوره په دې وروستیو کې په پنجاب کې فرزن وی میرمنې جامع اغوستي او پیغمبر عربي توري لیکلي و بیا محکمې ته یووړه محکمې ته نه د پولیسو تاڼې ته لاړه او بیا یې توبه وایسته. یعنې دا مذهبي انتها پسندي ولې زیاته شوې؟
ګورې چې دا ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وي چې کم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کوي او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کم باندې چې د ولس فایده وي. خو زمونږ خودلته کې بدقسمتي سره تاسو دا بده مرغه وایي چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کومه ده نو هغه د دې بالکل الټه ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. سونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته ازادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي او هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پسې کېده. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړې توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې مونږ ګورو نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی هغه روکېږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلې شي وه نو که دغه پولیس ښه زنانه نه وه راغلې نو هغه شهربانو نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی.
هنو جان اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن، در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم ما در مقدمه هم اشاره کردم مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چه فکر میکنین در عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه. اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزاد نداشت، آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده می‌کنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون ها هم حقوقدان ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن، میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرد. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقعها تعریفهای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است. در بحث‌های رادیو آزادی بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کرده تهدید شده و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتری را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشد و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلندید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدن و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است. لایبا جان لکتران جهانا جانی وویل دعوی ایسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روسته چه کل خلق را پاس شدل نو دخزو در حقونو لپاره د شوزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وسیټ ډیر خرابې دوه د نارینه ول خو د شوزو د حقونو ای چاواس نه دی وچت شوی هم داسې نه ده
نه او جی بالکل هم داسې ده تاسو ګورئ چې الته کې د خزې د پاره د دومره غټه پیخه لکه راغله مخې ته دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلې و مار چې وکړو او د هغې طرف ته واغستو
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و یعنی داسې
شمېر ډېر کم دی دلته کې خو ما تاسو انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا دی چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي انتها پسندي هغوی وي چې بس کور کې دن ناست دي خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې وځه په یو احتجاج کې یا جلسه کې یا پرلت کې کښېنه نو دا حالانکہ بدلتے کہ تعلیم سے کم نہ دے پا پختونخوا کے دا خود تعلیم شتا خدا تعلیم ہم دا سے دے چدا شعور او یا دا حق ورتا نشتے چی اگر خپل حق مبارزہ ہو کی او پا گنش میر تعداد کے باہر رو دی نو خدای دینے کی کدلتا دا سپی خوش خدلتا خوبا دیر بد حال ہوئی دا خو بیا هم لاهور سن سخ لکه بچ بچاو پکو شو حالکه الته هم د سړي پیخي شي د انتها پسندې پیخي دا غو د نزياتي شروع شي دو کیږي خو په اورال پاکستان کې خبره کینو د خدای د حق ته پارا سړي دومره ډیر نه را پاسي سم مخصوصه طبقه د چې اگر اپاسي او غرو شن فکر خلک دي او غلي کلم کې او په سوشل میډیا باندې هم دا دی لارے هم مبارزه کی زیات خلک سسو خبره سید نه راوځي دا غي وجه ده چې زمګه ټولنه کې انتہا پسندی ډیره زیاته ده او د قدم د ریاست پالیسی دو پتی باندې چې کم دي د ریاست چلیږي نو کو کچر ته خد آزاد شو خو بیا به خامخه پورې خاندان د سړیو د ټول ذهني خلق به چې کم دي روشن فکر شي او مخ کې بدي
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو او وشل شول لیکن هغه ټول دردونه د میان دودی چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي د دې بحث په اخیره کې هنه جن این سه کشوره که به گونه دیگه مقایسه کنیم در افغانستان قانون نیست ممکن یک روز قانون تصویب شوه و به اساس قانون خانم‌ها حق خود بگیره در ایران مقاماتی که در رأس هستن حقوق خانم‌ها را نمیده حکمت ها میگذره هیچ حکمتی در دنیا تا ابد نمانده حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه لیکن در پاکستان که میبینیم در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بطور است و صدر اعظم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در صدر اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرا داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره به نظرتان مشکلتر نیست که زنها و خانمها حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن اما یک مسئله وجود داره بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان تصویب قوانینه قانون اگر وجود داشته باشه مسیر سخت قابل طی شدن به نظر این افراد به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق یا حق طلاق داشته باشه یا حق سقط جنین داشته باشه چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود
حالا جان کویانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه هم مننه کم در اوریدون که اولیدون که هم منندویم چه دیده خبرونی تردیده مرسه رو
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سترور ښکارا کړئ.
ازادي رادیو
ژوند کروغي کډرد لري تیریږي کوم تل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړی.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کړه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې په یو بل و مورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربایم. دا اونۍ را سره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړي، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطحه د انرژۍ د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یو رسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپینسرې مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاوده ټکي. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخواني ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کاري د ایران او طالبانو اړیکو ته ښه خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. د زما له نظره دوی په همدې موخه مخکني ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرانس دا ښکاري چې له دې کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل ته سره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان وکړه، ځکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وه او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل دا فرصت ترلاسه نه کړو. نړیواله ترلاسه نه دی ورکړي.
هغه اهداف لپاره چې دا راغلي وه هغه یې ترلاسه نه کړل او دا ناکامه شوه. او په دې کې زه اسلامي امارت هم ناکام بولم. سره دې که چېرته اسلامي امارت ګډون کړی وای شاید یو رقم ضربه لیدلې وای او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربه دا یو داسې دغه د شي دواړه اړخونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدل شرایطو پر اساس امارت اسلامي مشرتابه وای چې لکه چې اوسه پورې دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوریزو رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزورونه به آخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي، د تصویرونو باندې ټول وخت مه تېروئ. ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده. ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکړي د دغو عکسونو ټولو ته ساور کولو باندې.
بندیز لگول دا یو ڈول لابی کول دی دار پروسے لپارا شی پرسنیو باندی چار پرسنیو باندی اشار پرسنیو باندی بندیزون نور کم زیاد شی.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختمه شوې، خو یو نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سختو تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژلې دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوي امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې وي، ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم یو چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیمه شي، دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې راډیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللی او د مکې مکرمې د والي او ښاروالۍ په ځانګړي پروتوکول یې ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جومات د زیارتونو شرایط هم برابر کړي. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غنی پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروستیو کې د طالبانو ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او دغه نږدې اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تېر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرانه اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا په داسې حال کې ده چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کړي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان د سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شو، مې ډیر څه مې ترې نزده کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر کڅام ویلي چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابې، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشحالۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پلمه کړم
په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کوله چې موږ نړیوال کانفرنس ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړه په نړیوال کچې ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللی وال ته خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپل موضوعین دفاع کړی وای، پیشنهادونه درلودلی لاندې لړل.
مجلس تعین افغانستان فلهذا ښکاري چې دوی خپل په اجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنا نه ده دده څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مار ته پاتې کېږي، دا نور هم خطرناکه کېږي او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي د دې د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلخوا داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولې چې افغانستان کې د نوي لوبي پیلولو لپاره د دوحې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واورئ.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې میویل طالبانو پکې رسمي ګډون نه درلوده، بالاخره له کم تاثیره برخمنه تیره شوه، خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو دغو دریو واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړی. شنو کې وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلې وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو او ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت وو. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وې. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا ده خلک یې له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هي دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوې ناستي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشاره به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوحې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړې او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جماعت اسلامی ګوند مشر صلاح الدین ربانی بیا د دوحې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتبولی او باور جوړونه یې کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوحې ناستې ته بللی وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوحې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلې.
نو د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وې، خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده، اما دا چې د دوحې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې کمی کړي چې په اوسنی وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا وه چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې وای تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه د افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هېڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه؟ له دوحې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 26مه یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوحې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې وه چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهدافو نه ټاکل شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبونو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترېنې زده کړل.
او وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والي ملا شیرین د ژوندیو موجوداتو د عکسونو په اخیستلو باندې بندیز ولګوه، په افغانستان کې یو بار بیا داسې ګنګوسې زیاتې شوې چې طالبان افغانستان ورو ورو خپلې پخوانۍ دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزراء په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی. خو تر ټولو سخت نیوکه هغه مهال لو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انزورونو اخیستل کبیره ګناه او بلله او عام محضر کې د ګیرې نه پرېښېدو له امله خبریالان ملامته کړل.
رسنیو والا تاسو هم دایرې پرېږدئ، له دې کاره لاس واخلئ، دا تصویرونه باندې ټول وخت مه تېروئ. ولا حتی تصویر اخیستل ګناه یې کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکړي د دغو عکسونو ټولو ته په ساور کولو باندې.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تا ټیل او د شانتي فرایډیو کې راغتا او همدارنګ په نورو رسنیو کې په انزوري رسنیو کې انزور تا ټیل او نو ذکر کوم په دغه بسری تو کو باندې بندیز لگاول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره شي پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې شار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 40 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر 10 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ لکبله 2,44,201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 105,000 ماشومان او څه باندې 160,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي.
سات سیر سیمو ته باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپږو او میاشتو اکمالات په خواه کې دی ورته، او زه اوس هم مطمئن یم چې تر یو اندازې پورې به شوي. خو بیا هم تشخیصي وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټولو فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغې سپینسری مېرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ غبرګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلی او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې دغه افریدی اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوښتل، دا او زوی وهلی او تر ننه زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستاني ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس تانگزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او بیا یې خاطر سیمې خاردار پرې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې. دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل ده قبول ندی او نه عملی کېدلای شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولای، بلکې دا عمل دي دوی، دا تسلیم دي دوی به سبب دي دیسی چې بیا به د 1911 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.25 مترو واوري.
په جواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلې، خو ښاغلی عباسی پوښتل چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی که نه. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتنه بللې او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللې، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو له امله تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کې لیدل کېږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلو فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دی کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شو، مې ډیر څه مې ترې زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونی یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولې چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټانډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی و، او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفې دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالۍ شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوډ ګوډ خواړه معرفي کوي تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانې پکې په 12 ځای باندې مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کېږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کېږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې دیرشم ځای خپل کړی. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښوي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه یې د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي راډیو له میلیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي راډیو
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی ټو وی په نوم باندې نوي ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیله دی او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. چېړونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولې په اتو ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړي کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به یې کمزوری کړ، وزن به یې ورکم کړ، له حرکته به یې وغورځو، بیا به یې د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستوني او ماغزه وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ د مخه به د موږکانو سترګې تکې سپینې واوښتې. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاویې له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
مرحبا.